درنو دوستانو ستړي مشهي دا خبری خپرونه هم له مهمو خبرونو پیلوو. دا هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د دواړو خواوو ترمنځ د همکاری او د پیاوړتیا په تړاو تلیفوني خبرې کړې دي. جی شنکر پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې نن ماښام له امیر خان متقی سره ښې تلیفوني خبرې درلودې. نوموړي زیاته کړې چې د هند او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره د ده په وینا د ناسمو او بې اساسه راپورونو له لارې د وروستیو هڅو په وړاندې د متقی قاطع دریستۍ هرکلی ویلی. د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان ولس سره د هند دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو د دوړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې پر لوړولو خبرې کړې. له دې وړاندې د روانې میاشتې په بهیر کې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنند پرکاش کابل ته په سفر کې له امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره دغه ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د هند لخوا په پاکستان پر ځینو اهدافو بریدونه وشول چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړتوب ورباندې وشو. د افغانستان بانک پرون وویل چې د نقدو معاملو د اسانتیا او له اقتصادي دوران څخه د زړو بانک نوټونو د ایستلو په هدف 340 میلیونو نه زیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولي دي. په خبر کې ویل شوي چې په دې سوځول شو بانک نوټونو کې د 100, 150, 500 او 1000 افغانیو په ارزښت بانک نوټونه شامل وو. د چارواکو په وینا دغه پیسې تر دقیقې شمیرنې وروسته او د دندې لپاره د ګمارل شوي د بانک د استازو تر څارنې لاندې سوځول شوي دي. د افغانستان مرکزي بانک تر دې وړاندې هم څو ځله د زړو بانک نوټونو د سوځولو ریپورټونه ورکړي دي. ټاکل شوی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ له درې کلن ځنډ وروسته د سولې مخامخ خبرې نن په استانبول کې وشي، خو دواړو خواوو د لوړې کچې هیئتونه نه دي استولي چې دې کار د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په اروپا کې د اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلې راکمې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې د روسیې د پلاوي د کچې مطابق یو پلاوي استي. نوموړي دا خبر وروسته له هغې وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ده سره په ترکیه کې د مستقیمې لیدنې وړاندیز رد کړ. پوتین په خپله دغه خبرو ته د نه تګ پریکړه وکړه او پر ځای یو ټکنوکرات پلاوی واستوه. زیلنسکي بیا د سولې هوکړې ته د پوتین پر شمنتیا شک څرګند کړ او د مسکو لخوا لیږل شوی هیئت یې نمایشي وباله. زیلنسکي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه دوی دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه د اوکراین د هیئت مشري به د دفاع وزیر رستم عمروف کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوریایي سیال اسعد حسن الشیبانی سره کتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلی روبیو له اسرائیلو سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا، په دې هیواد کې د ایران د اغیز د پای ته رسولو، د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې په سوریه کې وژل شوي یا ورګدي هڅو، او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې سوریه د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب په نظر کې ونیول شي رعایت کړي. دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېرې په دغه ښځو کې میندواري دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي، خو په افغانستان کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلور خبریالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او سملاسي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جرمني ته د یو شمېر افغان کډوالو له هغه ستونزو مو هم خبره و چې وایي د بېکورۍ له جدي ستونزې سره مخ دي. که وخت د افغانستان او سیمې په تړاو به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په نړیوالو او سیمه ایزو مسلو کې به په ترکیه کې د اوکراین او روسیې د هیئتونو ترمنځ د نن خبرو ته کتنه وکړو او همدارنګه په دې برخه کې وروستۍ ډیپلوماټیکي هڅې به درسره شریک کړو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د وګړو سندکوایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېرې یې میندې دي له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال وایي یوازې د تېرې میاشتې په ترڅ کې هر ورځ تر 3500 پورې کسان له تورخمه اوښتي چې دوی ټول بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې تازه له پاکستان نه خپل هېواد ته ستنې شوي دي وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال په داسې پوښتنې مکوه. امیدوارو ښځو ته خو ډېر سخته ده د ګرمۍ کې څنګه به کوو.
هغه افغان کډواله چې کابو درې اونۍ مخکې له پاکستانه خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د اتو میاشتو امیندواره ده خو هیڅ ډول روغتیایي خدمت ته لاسرسی نه لري.
وزلته په خیمو کې یو نه کلینیک ست دی چې نه کومه شفاخانه ست او نه مو وسره سیږي ته ډاکټر ته لاړسم ته خړو لپاره مڅنسته کار نسته ډیر سختي مند دلته شپه ورځې سبا کو
بل امیندواره ښځه چې دا بیا تازه شاوخوا یوه اونۍ مخکې په تورخم خپل هیواد ته اوښتې او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خورې امیندواره یم او بستر پنام یو خیمو زون مو د کومک ته خواجت لرو سپینګیره خو سر مې ده د کار څوک نهسته د روزګار څوک نهسته اوس مالې کوو یو مالې لږ یو کره یا کور به ونیسو د امیندوارۍ د مرستیاګانو د هغه لپاره چې دا سر پنام لږ پکې دغه چې کره یا کور وس نه لرو نو څه وکړو.
د ښځې داسې مهال د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشتوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA تازه ویلي هره ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې ښځې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې د UNFPA اجرایوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بېرته افغانستان ته ستانه شوي ستړي او ویریدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړنۍ کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمري کم کې زیاته کړې
Since the start of this emergency we've already
له هغه وخت چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شو موږ له سلو څخه ډیرو ښځو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزیږوي. خو بل طرف ته ستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری یوازې په تېره میاشت کې هره ورځ تر 3500 پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیونه پورې کسان دلته راورسیږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان میندې او نوي زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي وه د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونې د افغانستان نه له وړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخه ستنېدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
زموږ دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامداره جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. ډبلیو ایچ او په خپل یو تازه رپورټ کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره له دې چې ډېری افغانان له دې کبله له ژور خفګان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس و ګرېوان دي، خو د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدماتونه نه لري. ل بلې خوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکی اړخه هم معلول شوي وای، روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند تریخ کړی او له خپګانه کړیږي. نور حال به د فیروزی عزیزی په رپورټ کې واورو.
جګړه خو اغیز په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړی، خصوصا مالونو باندې ډیر کړی دی.
د پنځو ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شپږ تر سکلان فرید و. دا چې دواړه پښو باندې معلول دی، وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغ و کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې، چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزق چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل سمات بالکل ذهن د کیسو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل او خته هغه چا کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلی دی
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پښه ترې پرې شوې او اوس د همدې معلولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وي، ځکه کور کې دلته بچي او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي، نو په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفګان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. ډبلیو ایچ او په خپل دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېبپاڼه یې خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بسترې او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلوونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلی چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بېلابېلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص یې چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مونږ کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخصي له حاد څخه خلک دورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې په پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بېکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږه ازادۍ رادیو ناوړی د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا د څلورو خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او د دوی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په چلاوطنۍ کې له افغاني رسنۍ سره کار کوي د بشري حقونو په برخه کې د سولیز کار لامل نیولې او باید زر تر زره او بې قید و شرط یې خوشي کړي. یو شمېر خبريالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بند کېدل او شکنجه کول د اندېښنې وړ او پر کاري اغېزناک بولي او وایي چې دا فشارونه له هېواده د خبريالانو د تېښتې سبب کېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورني په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان AGSO وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول سویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او ان دوی شکنجه کړي دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغو څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیرې وونه کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنځمه په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل
نشانګرم او سانسور شدید و استبداد رسانه ایست. ما از حاکم های فیلی جدا تقاضا می
کنیم رسانه ای د استبداد او د شدید سانسور سرگنده و نده. موږ له اوسنیو حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاده فضا پرانیستې پرېږدي او له دې ډېر دې پر خبریالانو او رسنیو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټېلو وهل شي او له دې زیات دی د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د غشان د چهارشنبه په ورځ د مې په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبریالانو د زر تر زره خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبریال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبریالان سید منیر هدف، اسدالله تیموري او نصرت الله ابراهیمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبریال سلیمان راحل خپلوانو ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سوي خبریالانو له کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبریالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبریالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خپرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبریالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغېزې پرې باسي نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبریال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قیدو شرط پرته خوسي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخې حمید فرهادي د 2014 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار په اغیزې نه ګڼي او د اندېښنې وړې بولي. د دې ډلې په کابل کې خبریال شکیب د وروستیو نیولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په توجه به شرایط فعلي فشار بر خبرنگاران نه تنها
اوسنۍ شرایطو او پر خبریالانو فشار ته پکتو نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي، بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه هم نیسی.
خو ځینې خبریالان بیا وایي چې دې وضعیت اکثره خبریالان له هیواده تېښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
اما فایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د دوه کالو څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعا چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي وه چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یاد رسنه یو کارکونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تیروي، چې له دې ډلې شپږ یې له اوو میاشتو تر دریو کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق دی ګاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی وسم څو سیمایزي مسلې راخلو چې په هغه کې د سوریې د چارواکو او همدارنګه د امریکایي چارواکو ترمنځ ورستۍ خبرې اترې دي، او همدارنګه یو بل ریپورت چې د اوکراین او روسیه د شخړو د پای ته رسیدو دی. راځئ لومړی سوریه ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوري سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلي روبیو له اسرائیلو سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پای ته رسولو، د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وژل شوي یا ورک دي هڅو، او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې باید د سوریې د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب سره تړاو ولري رعایت شي. د سوریې رسمي خبري اژانس رپورت ورکړی چې د سوریې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د واشنگټن لخوا د دمشق پر ضد د بندیزونو د لری کولو، د دواړخیزو اړیکو د خوالي او د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګېدو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. ښاغلي شیبانی د لیدنه ګټوره او رغونکې بللې. د پنځشنبه په ورځ دا لیدنه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان په کوربتوب وشوه. ترکیه د نوي سوري حکومت له اصلي ملاتړو څخه ګڼل کیږي. دا سوریایی او امریکایي مشرانو ترمنځ ورستۍ لیدنې د سوریې او د امریکا ترمنځ له یو بل سره د مستقیم تعامل لپاره مهمې ګڼل شوې چې د سوریې د کورنۍ جګړې، د دغه هیواد د بشري حقونو د وضعیت په اړه د پراخو اندېښنو او د واشنگټن د سختو اقتصادي بندیزونو له امله له څه باندې یوې لسیزې راهیسې ترنګلې پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې پر دمشق لګول شوي بندیزونه به لرې کړي. هغه یوه ورځ وروسته په سعودي عربستان کې د سوریې له موقتي ولسمشر شر احمد الشرا سره وکتل او خبري ورسره وکړي. اخواته ټاکل شوې ده چې د روسي او اوکراین ترمنځ له دریو کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمه خبري نن په استانبول کې وشي، خو دواړو خواوو لوړپوړي پلاوی دغه خبرو ته نه دی لیږلي، او دی د دویم نړیوال جګړې را وروسته په اروپا کې د دې اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلي راکمې کړې دي. کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې په دغه مستقیمو خبرو کې د زیلنسکي سره له لیدنې ډډه وکړه، د اوکراین ولسمشر زیلنسکي ویل هیواد یې د روسي پلاوي د کچې مطابق یو پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون لپاره استوي. زیلنسکي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون وکتل او په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه روسان دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پلاوی مشیبه د دفاع وزیر رستم عمروف کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم ویلي د روسیې د ټیټي کچې چارواکو په لیږلو سره دا څرګنده شوه چې د مهم پرمختګ تمه نشي کېدی، خو زیاته یې کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې تر بریده حاضر دی، خبرو ته دوام ورکړي. اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو. راځئ چې مخکې له دې چې زما د دری برخې همکار راشي، د سنا کاکړ هغه ریپورت ته پام وکړو چې په جرمني کې د یو شمیر افغان کډوالو پر هغو ستونزو باندې راڅرخي چې دغلته د بې کورۍ او همدارنګه د کورونو د کموالي او نشتوالي له ستونزې سره مخ دي.
بیکوری په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یو جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډیر کړیږي. د دغه هیواد د هامبورګ ښار استوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسیدلې چې اوس ورنه بیله په کم کې اوسیږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه یې شي موندلی.
محمد د دو سال میشه در هامبورگ زندگی میکنم با یک هموطن خود
مسئول زاد دو کله کیږي چې په هامبورگ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلې هغوی په کمپ کې اوسیږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین در این زمینه کومک همکاری کنن.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسیږي. رویا ازادي راډیو ته وویل
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسبه قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې لږ پګزره نیولې تر 8000 پورې. موږ درې کله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ پخلنځی لرو، ډېر شوربي احتجاج سره د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سخت‌تر میشه.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاوخوا درې کاله کېږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنیو ته ډېره سخته ده. نوموړی وای ځکه خواړه شوی چې د کورونا په نوم د بایرن ایالت د کوچني ښار په یو کلي کې واړوي.
سونه در یک دپرشن و افسردگی شدید قرار میده که حداقلم و امنیت
په ګډو کورونو کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستزیه به هرځي خزه چې پخلنځي ته ځي نشي کولی چې خپل ماشومان ځان سره خکته منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک دی او هم ناممکنه ده.
د جرمني په کولن ښار کې میشت متیولا روفي چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یوه جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپله مهاجر د سوریا مهاجر د افغانستان مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي، او خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي، جلا جلا ځایونه ورکړي. نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده. اوس د المان دولت هم په دې غور کوي، غواړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې زه خبرې.
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15500 لګواښونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي، خو لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. داسې مهال چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 23 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانانو نو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دی شوی. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیغ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د جرمني د احصایي فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته رسېدلی دی.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزای له پرانسیانو وسلم په 2013 نه را په دی خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دوا ده
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې لمو سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلاست وایي ستړي مشي په خیر راغلي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. دغې سره ترڅنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره ترڅنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي هغه لپاره باید پاملرنه وسی. د روغتیا حق لري. په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کانه د حقونو لیست کسره وی د ډیر ووج دی یعنی عمده هغه څه چې دی هغه د کار زده کړی تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
bale زایدی صاحب لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ کله چې د طالبانو حکومت د دوهم جله لپاره بیا وخت ورسیدنو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول چې یو هم په دې ورستیو کې دی او کم میرمنو چې دوی کار کوي دغه د معاش کمیدل دي. تاسو څه ډول خبرې لري په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنې په 15 افغانۍ نسي پوره کولی. ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 نه یوازې شاوخوا 80 ډالر کېږي یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړی سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې 1500 امریکایي ډالر دی ځکه چې په ټول نړۍ کې قیمتونه جګ شوي او هر څه ګران شوي د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډیر زیات شوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده 5000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د کورنۍ لپاره 5000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیر کلونو کې کله چې معاشونه ډیر لوړ و نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کاوه. اوس چې دغه مرستې کمې شوي شایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 15,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل شي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول شي ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 5000 افغانۍ بس دي او کنه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري کار کوي یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوه ګونی چلند کیږي دغه دوګونه چلند تاسو په نظر ولی
د 15000 افغانۍ ورکول یو شزنه لپاره فکر کوم چې دا به عادل نه وي او هله تا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ شي تر څو پوری ټول خلکو ته برابر حقوقونه که شزنه وي او که نارینه وي هغه د اسلام د اصول په چوکاټ کې ورته ورکړل سي فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي
ارزیل چې د طالبانو د حکومت له خوا په میرمنو باندې نوې بندیز راغلی خبرې ور باندې سوي میرمنو غاک پورته کړای دا راپورونه جوړ سوي خبرونه جوړې سوي مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه کړای دا ځل هم کم دا 15000 معاش تطبیق سي په میرمنو باندې 15000 ورکول سي او بل خوا د کور لګښتونه پوره نسي دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوریږي زایدي صاحب
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه شزنه او ته د کار زمينه نه برابرېدل اوس 15000 افغانۍ معاش ورکول کیږي هغه اړ دي چې یو مامور شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل دغه د صفایي او کار وکړي یا اندر دي چې خیرات ټول کی زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي کسرای خپل زړه لاس کړي تر ټولو شخص راځي چې دغه لپاره ټولکه یو معاش ورته ورکول سي
بله لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچیو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ دا څه رقم مسلمانیت څه رقم اسلامیت دی
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده هلته موږ تاسو کلتور دود او عنعنات لرو نو د هماغه کلتور دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغې لپاره زموږ غوښتنه خو دا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یوه لاره خلاصه کړي تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګه د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي فکر کوم دا به یوه ښه لاره وي
تاسو خپل وطن لیدلی د خپل هیواد له کلتور سره په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستئ یوه افغان نجلۍ په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي بیا دنده پیدا کوي بالاخره اوس ګورو یا له دندې لرې کېږي یا معاش کمیږي دا څومره د درد وړ خبر ده او تاسو خپله د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلی دي چې تر دې حده ځان رسوي
شکه تاسو وګورئ تېرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وي او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول هغه تللې کار کاوه خو بیا هم هغه تېرو کلونو کې هم که سړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاوه وویل چې عادل نه دی مراعت شوی نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې یو کال یا دو کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي دا له کلونو کلونو راهیسې پاتې دي او د دې لپاره یو اساسي حل لار پیدا کول دي چې دغه لپاره باید کار وسی او په ټولنه کې خپل هم دا دینی عالمان قومي مشران او خلق له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل شي
کله سو دي چې دی او میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول دا څومره مهم دي څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې
زده کړه خو دې په قران کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربك او تاسو یو څه ولولې یو واس او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سي ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي تاسو وګورئ د هغې د کور سمبالښت وګورئ هغه ډیر منظم وي او دغه سره ترڅنګ په یو کور کې یو خور ډاکټر وي نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي ځکه چې د هر کلي یا قرې خلک ځي د هماغه خپلې کلي یا قرې ډاکټرې ته نو له هغې څخه یو څه زده کوي او کله چې معلمه وي همداسې که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکې وي نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه وو ګډون مهم دی او اړین دی
bale پخام میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې کار ته تللې تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و انجونې جلا درس ویلې هلکانو جلا ویلې یو پانتون دوځایو کې یو ځای و او بل مهم موضوع دا چې په درې کلو کې دوی دومره نس کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره
شد زده کړو ماحول که تاسو وګورئ ښځینه بیل دي نارینه بیل دي یوازې ټولګوي کې به دوه درې هغه
هم تر کوچنی کسان وي. اوس کچېره دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپل حاکم نظام وایي چې موږ دوی دپاره یو بل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږېږي او نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، خپله د مغزګي خلک او هغوی ټول غوښتنه کوي چې باید د ښځینهو مکتبونه خلاص سي. نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسې ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینهو پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه همدا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دي لټول سوی، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهو ته څه کول پکار دي؟ د میرمنو غږ بیرون نه اورېدل کېږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، اوس هغه معاش ورته کمی، معاشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو میرمنو سره څه مرسته کولی شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې که په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي، ښایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې به تر اتم او نهم ټولګي پر پخپلو کورونو کې هم درس وایي. که یو چا تر شپږم ټولګي پر هم درس ویلي، که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر یولسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دي هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې هلته د خپلو کورونو د غړو لخوا ورته وایي. دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي؟ اوس دغه د کمو میرمنو چې دوی کار کوي دغه ماشوم چې کم سه، د دوی د لګښتونو په برخه کې، د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه؟
دا سه یو ټولنه ده چې هلته یو دودپاله ټولنه ده او یو کلتور پاله ټولنه ده. نو د هغې دپاره هغوی چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري، د هغوی له مخې په هره سیمه کې فرق کوي. که زه تاته وایم چې د هلمند په باغران کې تاسې یو چا تورته وس چې هلته د تر دولسم ټولګې پورې زده کړې وکړي، فکر کوم دا مناسب نه ده، ځکه چې هماغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسې کابل کې یو چا تورته وس چې پوهنتون مو وایه هلته ځي، یعنی هر ټولنه او د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نسته، شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې.
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د معاشم ورته کم سه، په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالی رامنځته شوي دي، د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري؟
ښه، د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلوه وګوري، کله چې ډېری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي، هغوی په سټرس باندې اخته کېږي، نو هغوی عموما ستونزې به لري، دا کار به کوي، یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه دا رامنځته کېږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهېږي چې کومې تېر کال زما میرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي. کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل سي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه یې ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور. یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپل کندهار، هلمند او نور ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي، او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې ښځې د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې، او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه، او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي، حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هره ورځ دوی د ځورولو په هڅه کې نه سي؟
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغسې سختو حالاتو کې لای صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښ شم که چېرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلګو لپاره دغه کورونو لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو شل عربي او کسړې په خپل زړه لاس کېږي وایي چې کچیر زما مرمن ناروغ سین نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم. زه فکر کوم دا به ښه نه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د شزنو پر مخ خلاصې سي او هغوی ته د کار زمینه برابرول تر څنګ په داسې یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولار ورته جوړ کړی تر څو پر شزنو لپاره هم د زده کړې زمینه برابر سي هم د کار زمینه برابر سي. دا زموږ یو غوښتنه ده او دا مو یو هیله ده.
بله که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ورنه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي، او لکه ماش چې کم سوای د همداسې نور منفي چارې هم دوی پاک کې وسي، دا به خپل نظام ته کومې بدې پایلې ولري.
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي. نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي چې تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کورونا
درن دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې وشوي. لمبک سره میل ما او استاد صفی الله زاهدی تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته له حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله د حقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکو، د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو، هدف اقتصادي ستونزې دي، په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کوو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک بے جایه خبرې یا بے جایه مسائل ډېر استفاده کوي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د مال لپاره ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نه شو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې په ډېرې سختۍ انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې له موږ سره په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنها د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسی، ارتباط ولری، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت د پاره، د ټولو افغانان لپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. و هم دی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره اگه یو دبل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د اعادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دغه مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف دی قوانین ده. په دی حالت که معلومدار هر سو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و ته. در مثال فیسبوکم دا امکانات ده، پا یوتیوبم که دا امکانات ده، پا طول رسانگانو که دا امکانات ده. یعنی موضوع دیر اقا کیگی خب به معلومدار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع و کلی. دا طول دغه ده اشخاص و ده دفاع، ده شخصیت ده دفاع بخاطر قوانین موجود ده پا طول اروپا و امریکا، پا دغه ایوادونه که چه، یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. هر سو کولیشی چه ده خپل شخصیت ده دفاع بخاطر اقدام و کلی، اعتراض و کلی، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. ای سوک حق نه لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې، په خصوصی مسائلو کې مطالب مطرح کی، اتهامات وارد کی. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دیتا کوم کسان چې د خلکو په شخصی اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت تا زیان رسوي، څه فکر کوي؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې هم د څه وکا؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بل اخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصی مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومی مسائل، ژبنی مسائل، سمتی مسائل، مذهبی مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډیر قوي تاثیر لري. او متاسفانه دست یو حالت را منسته شویده چه یعنی دی اشخاص و پوگته شکست خورده سیاست مداران و پوگته جنگ سالاران و پوگته باز یعنی فیسبوک چرون کی باز فیسبوک ماران یا مثال پر نور و رسانگانو که دی اغوی پوگته یو دبل سر مقابله کیوی یو دبل سر مجادله کیوی.
بله رازو د حل لارو تا که چه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي شخصیت ته سپکاوی کېږي په علت مو خبرې وکړې په زیان مو خبرې وکړلې پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل اصلي فقدان داده چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان کې د طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی ده یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری مسئولیت وجود نلری قانون وجود نلری قانون مدنی اشتنول نلری ده خو یو مسئله ده او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده پم دی خاطر پا اوس وقت که ده ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده زکه چه که مرکزیت متاسفانه موجود نده نه پا افغانستان که او نه پا بحر که پا همده خاطر مسئولیت راجعه کیگی افغانی نهادون ده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دا نهادون چی دید ده فیسبوک رسانه دار نور رسانگان جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته دانشمندان و ده اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی یو نوه باید چه احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده پا همده خاطر در غد پاره باید اقدام بوشی او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی مثال اغا سوک چه او رسانه لدی رسانه چه یعنی چلون که دی او رسانی دی یو نو فرهنگسازی یو نو اعترام متقابل یو نو مسئولیت پذیری یو نو درنوی یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت ریسپکت چورته وای اصلی تکی دی دی او دا جامعه دغه د پاره چې یو اساس را منځته شي چې یو د بل ته درناوی وکي احترام وکي او مشترک اغه مشترک منافع چې دی مشترک ارزښتونه ته دی هغه ته باید ډیر درناوی وشي.
ساده چې راځو په اخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده غربت ده مگر خو معلومدار چه امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید شی یعنی وقت دیر اهمیت لری اگه وقت چه اغوی زایی کیوی پا دا رسانه که یعنی بیهوده وقت زایی کیوی دا وقت قدر باید پا پام کیونیسی او اصلی مسئله داده چه تربیت تعلیم ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده نیمونگ او تاس ده پاره اغا اصلی قدرت اصلی صلاح ده افغانان ده پاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دا هیوادونو کې د هغوی نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. موږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي اجتماعي فرهنګي اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تاند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، تربیه فرض کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.